سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال قربانیم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسیو مهم مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تک په حال کې ده انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي رسنیز کارکونکو له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوترش زیاته کړې چې لاسات او مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولای نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تازه ویلي وو افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکونکي له خپل سری توقيف او زورونې سره مخامخ دي په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو مؤسسو د بشري مرستو مؤسسه له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وایاند وحید الله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې پر خپل ټویټر پاڼه چې خبر کړی وو ویلی وو ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وغوي چې واقعي له WFP سره کار کوي د ټول پیغامونه جالي دي او د نوم تول کومې فورمې چې دوی شریک کړي هغه هم جالي دي د خړو نړیوال پروګرام له خوا د رسنیو لکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خاطر کار نه اخلي تر دې وړاندې په خړو رسنیو کې په خبر شوی پیغام کې د خړو د نړیوال پروګرام په نوم د 50 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنی غوښتنه شوې و امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستان ته ملري چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد کړي خو ته ملري چې دا هیواد به د ټولو ترهګر ډلو پر ضد مبارزه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه د دغه وزارت د وایندوی نت پرایس په قول لیکلي چې واشنگټن پر روان ملي کال کې پاکستان ته 350 میلیون ډالر بشري مرسته ورکړي دا امریکا په تیرو څه باندې شلو کلونو کې هم پاکستان د تروریزم خلاف خپل متحد بللی خو په زلونو یې له دغه هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي او د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزونیوم ښار ته سفر کړی وو دا د اوکراین په ختیځ کې یو لوی ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو ونیوه د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ بیرته پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی وو وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د امریکا له خوا افغان کنګل شوی پیسې چوس پاسیویس کې به یو بانک انتقالیږي په کوم لارو بلګول کیږي په اړه مو د انور الحق نظر پوښتلی دی
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بین المللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په غصب سره
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې د شری ناروغۍ ډېره شوې ده دا چې شری څه ډول ناروغۍ ده په راپور کې مو د یو ډاکټر نظر پوښتلی دی
داسې ماشومان د دوه درې دورې تیر کړی بعض ماشومان د چې واکسین هم شوی
نور مطالب هم درته درو ملتیا مو وکړئ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر چې په اړه یې تازه پریکړه شوې به هیڅ ډول د طالبانو لاس ته ورنه شي ځکه په خبري طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نایټ پریس د سپتمبر 14 په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې افغانانو ته ورسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د دې شتمنیو د انتقال لپاره د سویس فدرالي حکومت سره کار روان کړی دی جزئیات په دې راپور کې وره
د امریکا د بهرنی چار وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شویو شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وچهي صندوق له لارې دوی ته ورګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس سپتمبر پر 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالي میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
$1 میلیارد
دغه امریکایي چارواکي که څه هم د افغانستان بانک د دغو کنګل شویو شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه په ډاګه کوي، خو په خبره یې دوی د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي او دغه اداره به د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لاري افغانانو ته ورګرځوي. خود سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونې وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونې وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیه نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزی بانکونو، پولی چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له یو کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وچهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ او د دې کړکېچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پشتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
و مې اورېدل چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دوو افغانو شخصیتونو ډاکټر انورالحق هدي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي ولري، د پیسې به په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هدي پخوا د افغانستان د مالي وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 14مه په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او په مشخصو هدفونو به یې لګوي. زموږ همکار عصمت سروان په دې اړه د دغې نوي جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انورالحق هدي سره مرکه کړي او نوموړی یې ترې د دغې بورډ په اړه معلومات غوښتي دي.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ سوی دی دا د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی یم. او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم دعوا وسی.
ډاکټر صاحب احادی یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزور شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي د دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسېږي نو په هغه صورت سره قامل ردول به چې د غلط اوسېږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسي استفاده وسي. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپله ځان ته 814 میلیونه ډالر یې د بین المللي مؤسساتو ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم د 1 میلیارد ډالر پورې هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سهار وخت راسه په هغه اساس به باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
په سویس کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو لپاره د نوي جوړ شوي بورډ غړی ډاکټر انورالحق هدي و چې د دغه شتمنیو په اړه مختصر خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او په سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. د شری له کبله د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. دا چې افغانستان کې په شری کې د ماشومان د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي، تفصیلي په دې راپور کې واوري.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغي له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدیده خوارت واقعي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سش کال په افغانستان کې 1 لک ماشومان په شدیده خوارت واقعي اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې 2 دوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینې کړې وي ناروغي پرې اسانه تیری شي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډیر خفيف وي. که واکسین واخلي د سنډه بعض خلک دي چې امو کال لري په کور کې دا تداوی کوي. د سم ماشومان د 2-3 دورې تیر کړي، بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی. خو څه کوم مشکل نشته، مثلا کدی وړی چې د خپل ماشومان کو وقایا کی او د خپل ماشومان کو ساتي مقاومت دی وجود دی دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې دوی نه وزي او دا ورز او تداوي کی.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومان ته د واکسین د نه رسیدو لکبله دا ناروغي زیات خبره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنز د شری 15400 پیشي ثبت شوي او لدی ناروغي د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو دا سشکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیشي نه ثبت کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغي خطر له منځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. چیرته نشي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغۍ په وړاندې د بدن مقاومت کمزوري کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېرې کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده. تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي، نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
اوس به ختیز نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیز او لیدیځو ولسوالیو کې په څارویو کې د پوستکي ناروغۍ خپرېدو له امله په لسګونه څاروي مړه شوي دي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې له شپېتو تر اویا سلنه څاروي د پوستکي پر ناروغۍ اخته شوي او تر 15 سلنه څاروي یې ترې مړه شوي دي او کوم څاروي چې بېرته رغېدلي هغه له شیدو ورکولو پاتې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په یو شمیر ولسوالیو کې په غټو څارویو کې د پوستکي یا لمسکین ناروغي خپره شوې او د لسګونو غواګانو، غویانو او خوسکیو د مړینې سبب شوې. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل د ولایت زیات خلکې څاروي ساتي او له همدې لارې ځانونو او کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د هغه په خبره چې د څارویو پر پوستکو پیدا شوې ناروغۍ له ډېرو خلکو د ګټې وټې دغه وسیله هم اخستې ده.
په حیواناتو باندې مرضونه لګېدلي دي. دغه ولایت چې کوم دی د مالداري ځای دی. په انګل کې ګڼ شمېر غواګانې مړه شوې دي، په کوټیا کې، په نورو درو کې چې موږ عیني شاهدان یو.
د ښاغلي زمانی په خبره کوم څاروي چې له یادې ناروغۍ بیرته رغېدلي هغه له شیدو ورکولو پریوتې دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه نه کومې ادارې د ناروغو څارویو د درملنې غم کړی او نه یې هم دوی سره کومه مرسته کړې ده.
او تر اوسه پورې په دې برخه کې مرکزي دولت خیریه موسسو رسیدګي نه ده کړې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین وایي د ولایت په تودو او هغو ولسوالیو کې د لمسکین ناروغي زیاته خپره شوې کومې چې کونړ او لغمان سره نږدې پرتې دي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ برخې مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغي په غربي او شرقي نورستان کې بزیات اندازه څاروي پرې اخته چې تقریبا د 15% پورې تلفات لري او د 80% پورې ناروغي باندې اخته شوي دي. څاروي ډېر زیات زیانونه یې په محصولاتو کې دي، محصولات یې بېخي له منځه تللي دي.
د هغه په خبره چې د څارویو د پوستکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره څاروي لرونکو ته د عامه پوهونې پروګرامونه پیل کړي دي.
څاروي ته باید تقویتي مواد ورکړي، حفظ الصحې په رابطه باندې آماده هم ورکړي. د روغو څارویو د ناروغو څارویو څخه جلا کول چې بله ناروغي باندې زموږ څاروي مبتلا نشي او له منځه لاړ نشي، د هغې لپاره درملنه ترسره شوې ده او لا هم جریان لري. که خدای مکړه دغه څاروي له منځه لاړ شي او دا محصولات له منځه لاړ شي، د دوی په ژوند کې به ډېر منفي حالات رامنځته شي. په داخلي او خارجي انجوګانو غږ کوو چې د مالداري سکتور د ودې په خاطر باندې همکاري وکړي.
د څارویو ډاکټران او تجربه کار څاروي لرونکي وایي د لمسکین ناروغۍ لپاره کوم ځانګړي درمل نشته، خو خلک کولی شي چې د دانو وچېدو لپاره د میکروب ضد درمل ورته پیچکاري کړي. د مالګې پر اوبو، نانځړو او ډیټولو باندې پوستکي ومینځي نو دې سره ناروغ څاروي رغېدای شي. خلک وایي د لمسکین په نوم د څارویو د پوستکي ناروغي له تیر لوی اختر وړاندې لومړی په پاکستان کې پیدا شوه چې افغانستان ته د څارویو د انتقال په برخه کې جدي هڅې ونه شوې او همدا لامل و چې دغه ناروغي له ډیورن کرښې دیخوا راواوخته او دلته یې په زرګونه څاروي ونیول، څه یې ووژل او څه یې له شیدو ورکول وویستل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغو سیمو له لیدنې وروسته چې اوکراني پوځ له روسي ځواکونو نیولی ویلي، په نیول شوو کلو او ښارونو کې په پراخه کچه ویجاړي رامنځته شوې ده. په عین حال کې د کریف اریا ښار چارواکي د هغه زیان د کابو کولو هڅه کوي چې د روسیې د توغندیو د لګېدو له کبله د دې سیمې د اوبو سیستم ته اوښتې ده. اجمل انور سره په سټډیو کې ده. د دې موضوع نور تفصیل به له دوی واورو.
د برتانیا د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ باندې وویل چې د روسي ځواکونو له اشغال څخه په دغه سیمو کې ګڼې ویجاړې پاتې دي، خو سربیره پر دې هم د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې په دغه ویجاړو خو تازه آزاد شو سیمو باندې خپل کنټرول ټینګي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ دغلته له روسي ځواکونو آزاد شوی ستراتیژیک خار ایزوم ته ورغی او دغلته د بریالیتوب ژمنه وکړه له خلکو سره. دا سفر د اوکرين د شپږ میاشتنی جنگ په یو ټاکون کې پړاو کې کیږي. داسې مال چې د اوکرين ځواکونه هڅه کوي چې د ختیځ له پراخو سیمو څخه روسي ځواکونه وباسي. د اوکرين ولسمشر په ټولنیزو رسنیو باندې یو بیان هم خپور کړی، ویلي دي چې د اوکرين سپین او زیړ بیرغ له اشغال نه په آزادو شوو سیمو رپیږي او دا به د پوینا همداسې د اوکرين پر هر کلي او بانډه باندې ورپیږي. زيلنسکي ویلي چې دوی یوازې د بشپړې بریا خواته روان دي. بلخو د برتانیې د استخباراتو ارسونه ښیي چې روسي ځواکونه د اوکرين په ختیځ کې د اوسکین سین له لویدیځو غاړو په پراخه توګه په شاتګ کړی دی او دغلته یې ډېر ارزښمن مهمات هم پرېښي دي. په یو جلا لکه ماسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، په یو جلا پیښه کې د کریفیریا په ښار کې دا د اوکرين یو لوی خارونه دی چې تقریبا 650,000 نفوس درلود مخکې له جنگ نه. دغلته د اوبو په یو بند باندې د روسیې تقریبا 8 کروز مزایل لګیدلې دي. دا خبره پرون د دغه سیمې چارواکو وکړه. زيلنسکي په یو ویډیو کې د پیښه ته اشاره وکړه، لوی ویل چې دغه بند پرته له دې نه چې د سلګونو زرو خلکو ژوند ورپورې تړلې، هیڅ ټول پوزي ارزښت نه درلو چې باید په نخښه شوی وي. د سیمې خلک یا د سیمې چارواکي وسهڅه کوي چې د دغه مزایلونه لګیدو وروسته بند ته اوخت زیانونه کنټرول کړي او په عین حال کې له بند نه کته ځینې سیمې چې دي هغوی ته د تخلیه امر شوی دی، د احتیاط په خاطر باندې چې که اوبه راځي چې خلکو ته زیانونه ونه رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
څو نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنې کړي چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ د سویس د مرستو یو صندوق ته استي. واشنگټن پوسټ رسپانډي لیکلي امریکا سویس ته د دې پیسو په لیږد کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې وه چې د افغانانو شتمنۍ داسې مهال کنګل کړي چې د لوګې له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14مه اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د ښه اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه غبرګون وښود. ویل د دغه بانک د اسارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلی په نامرتبه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سرغه وروشي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي په همدې معنی ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیږد په اړه بحثونه هغه وخت پیل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ په دوه برخو ویشله. بایډن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایي فرمان ورکړ. ویل د 1 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ نمایي هغه به د سپتمبر د 12مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي او نیمه به یې د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. دا بایډن دا پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي خبرګون سره مخ شوه. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه مهال ودرېدي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته یې پناه ورکړې وه، خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په لیږد سره اړمنو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخ په زیاتی دوده. نیویارکر وایي کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولی شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیستی دی.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د کتاب لوستلو یو سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالۍ کې تر 300 زیاتو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. دوی وایي د دغه سیالۍ دوه موخې وي، یو دا چې د کتاب سره د ځوانانو مینه، بل دا چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه وه. خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول شوی و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په دغه سیالۍ کې د کډوالو ښارګوټي او توحید آباد سیمې تر 300 پورې کسانو ګډون کړی و چې 200 پیغلې او پاتې نورې زلمي او ځوانان وو. دغه سیالۍ دغه ځوانانو په خپله پر لار اچولې وه. فاطمه بوستانی د دغه سیالۍ له ګډونوالو څخه یوه ده. دا وایي د دغه سیالۍ دوه موخې وې، یو دا چې له کتاب سره د ځوانانو مینه، بل تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه وه.
په ټوله کې زموږ موخه دا وه چې نجونې بیرته راشي، مطالعه وکړي، له کتاب او قلم سره زیات وټن پیدا نه شي.
نگینه سعادت هم په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې وه. دا وایي په دغه سیالۍ کې هغه څه هم په نظر کې نیول سوي و چې استعداد لرونکي کسان چړ کړي. که یو وخت د پیغلو او ځوانانو لپاره برسونه راځي، لیاقت به معلوم وي، خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول سوي وو.
څنګه چې په اوسنی وختونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې، له دې سره نجونې زیاتې اغېزمنې شوي او په کورونو کې ناستې دي. نو د کتابونو مطالعه او په دا ډول پروګرامونو کې ونډه اخیستل د هغوی لپاره یو فرصت دی چې ګټه ورڅخه پورته کړي او خپله پوهه لوړه کړي.
زهره نظامی بیا په غزنی کې د ښځو حقونو په اړه ده. دا خپه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو خوشحاله ده چې دغه نجونې خپلې هڅې روانې ساتي، مطالعه کوي، کتاب پالنه کوي او دغه ډول سیالۍ ترسره کوي. دا وایي زموږ مظلومې نجونې د ناڅرګند دلیل له امله له ښوونځیو منه کړی سوي دي، خو دغه نجونې تل د پرمختګ هلې ځلې کوي.
اما اوس خبرېږم چې یو شمېر نجونې چې د ښوونځیو شاګردانې وي او اوس له خپل حق ښوونځي ته تللو منه سوي دي. دغه نجونو یوازې د پرمختګ لاره یوازې تر لوستلو او زده کولو او ښوونځیو ته تر تللو نه دي پرېښي، بلکې د کتاب ګټورې سیالۍ پر لاره اچوي.
اغلې نظامي زیاتوي، د یو حقوق پوه او د ټولنې د یوې فعالې په توګه زما فکر دا یو څو میرمنو ژغ پورته کول لویه لاسته راوړنه لري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل ډیری خلک اندېښمن کړي دي. خپلو هیوادوالو نجونو ته زما پیغام دا دی چې که ښوونځي تړلې، قلم، کتاب او کتابچه ستاسو په لاس کې ده.
و در اخیر پیام ما به دختر خانمای کشور ما ایست که اگر مکاتب بسته است، قلم و کتاب و کتابچه دست شماست.
بل لور ته بیا ډیری د نظر خاوندان د دغه نجونو د کتاب سیالۍ دغه کار د ستاینې وړ بولي. شیر احمد آصف د بشري حقونو پوه دی. نوموړی وایي خدای چې د تعلیم په برخه کې ښځو ته کوم حق ورکړی، هغه موږ او تاسو ورڅخه اخیستی دی. که یوه ښځه تعلیم یافته سي، نو بیا ټولنه ورسره تعلیم یافته کېدای سي، ځکه هغه بیا لوستي او روشن فکره اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. خو کومه مور که بې سواده وي، اغېزې په اولادونو باندې هم کېږي.
دا خو معلومداره چې ډېر بهتره ده چې نجونې د تعلیم کې پاول سره کېږي، که بیا هم د بعضې شرایط او ځله خاطر هغوی ته د مکتب تللو زمینه مساعدېږي. بیا دې دا ډېره ښه برنامه ده چې په ستوني حادونو کې هغوی ته د کتاب لوستلو، د کتاب مطالعه کولو زمینه فراهم شي، تر څو هغوی وکولی شي چې خپل درک او مفهوم او معلومات په هر بخش کې پیدا کړي او زیات کړي.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې په دومره زیات شمیر پیغلې دا کتاب سیالۍ ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو.
زه نجیب د کامینینګرار کامی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته طالبانو یو پوسته ده او شپې لیزر چې د کورو په کلي باندې او موږ ډېر په عذاب یو، مزاحمت کوي چې چارواکو نه ده هیله ده چې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله. دنیا لاؤ لاب دنیا
پر غریب ډېر مشکومل کې پیدا کېږي چې سړی راسته سړی ډېر مسکینانو سره مرسته وکړه دنیا د پیرانو د امان ده
آزادی ریڈیو ته سلامونه او احترامات دی قبول که دغه آزادی ریڈیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سی ګونګیان ناست وی دغه که دغه د آزادی ریڈیو برکت دی چې ټول ولس